السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جون 8 ده مليحا میرزا د مو د مشال ریډیو د مازی کر سلورو بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سروي لرو خو ول د دې سات تازه خبرونه ل فرخنده صد نورو
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټی کې په سواد کې نن د هغو دوو پولیسانو خپلوانو احتجاج کړي چې نن سهار په یو وسلوال برید کې وژل شوی دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن په 14 مقدمو کې د ضمانت لپاره عدالت ته حاضر شوی دی او نن په فرانس کې یو تن د جړې په گزارونو ګڼ کسان ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سواز لی په سیدو شریف کې د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته د هغو دوو پولیسانو خپلوانو احتجاج کړی چې نن سهار په منګور بازار کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دي. په دغه پیښه کې د بانک یو ساتونکی هم ژوبل شوی دی. احتجاج کوونکو د وژل شوو پولیسانو جسدونه پر سړک کې خو دي او په پیښه کې د ککړو تنانو د نیولو غوښتنه کوي. د وژل شوي پولیس ته ترزوی وایي د پیښې ککړ تنان دي زر زره ونیول شي. نو موري زیاتوي
تیسره مونږه نه زوتا په پراته ایتلتا زګه چې تاسو ته بچی خرکلو قوم یو خرکو ته دوه بچی بسکای ته دوه بچو ته مونږه څنګه ګورو ته دوه بچو سره څوک دغه ته و بتاوه کی 20 لک روپے باور کی سلوټونه باکه دا سلوټونه هم تم کوه مهرباني وکړه مونږه زمو قاتل لا کا
د احتجاج کوونکو وینا وا چې پولیس ته پیخلا شخص د شخصي دښمنۍ رنگ ورکوي خو دغه د ترهګرۍ پیخه ده. لدی وړاندې د سوات پولیسو مرستیال مشر فرمان الله مشال ریډیو ته ویلي وجل شوی پولیسان د معمول پر گشت وو چې وسوالو پرې ډزې وکړي. نو موري دا هم ویلي چې د لټون عملیات یې پیل کړی دي او د ښار ټولو پولیسو ته امر کړی چې د گاډو د اډو او د جمعتونو ترڅنګ ټول ځایونه ولټوي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر 8 رسنیو ته په استولي بیان کې د برید سیمواری منلی ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی. نوموړی نن د هغو 14 مقدمو د اوریدنې لپاره عدالت ته حاضر شوی چې په دې وروستیو کې پرې درج شوی دي. عمران خان پرون په ټولنیزو رسنیو د ویډیو لینک له لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د قتل یوه داسې مقدمه پرې هم جوړه شوې ده چې مقصد یې د ده نیول دي. دا له هغې وروسته ده چې د مۍ پر 9 د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال په پوځي تاسیساتو دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت او پوځ د مئی 9 تور ورځ بللې او وای هر کال به یې رسمن یادونه کوي. د پاکستان د سرکاري ملازمینو اتحادیه آل ګورنمنٹ امپلایز ګرینډ الائنس وای ل نن څخه په اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره دوه ورځینه احتجاجي پرلت پیلوي. په دغو سرکاري ملازمینو کې زیاتره د سکولونو استادان، بابوګان او کلرکان شامل دي. په اسلام آباد کې به په دغه احتجاج کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو سرکاري ملازمین ګډون کوي. دوی غوښتنه لري چې په راتلونکي بجټ کې د دوی په غوښتنو عمل وشي او تنخواګانې دي زیات کړل شي. تمدا د پاکستان حکومت روانه میاش وفاقي بجټ وړاندې کړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بدخشان ولایت ته وجل شوی سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحه په مراسمو کې یوې چاودنې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکنی امنیه کماندان سفی الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسان وجلی دي. د بدخشان ولایت ته اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی د مشال ریډیو افغان سانګې ته وویل چې چاودنه نن د زیارت په ورځ د یو جمعات په منځ کې شوې ده او تلفات یې هم ډیر دي. سره له دې چې نوموړي د مرګ جوبلې کره شمېره وړاندې نه کړه خو دی ویلي چې پلټنې روانې دي. تر اوسه چا د دغه پیښې ذمهواري نه ده منلې. او بل خبر دا چې نن په فرانس کې یو تن د چړې په گزارونو ګڼ کسان جوبل کړي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د فرانس د داخله چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه پیښه په یو غرایزه سیمه کې شوې ده او زیاتوي حمله کوونکي نیولې دي. د داخله چارو وزیر جیرالډ درمنین د پیښې وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پیښه په ان ایس سی خارګوټي کې شوې ده چې پکې حمله کوونکي د چړو په گزارونو د ماشومانو په ګډون ګڼ کسان جوبل کړي دي. د دغه سیمې د پارلمان یو غړي ویلي چې دغه تن پر ماشومانو د لوبو په ځای کې حمله کړې ده. په دغه اړه لا هم نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې په قانون نافذونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په حراست کې د تشدد، د بشري حقوقو د سرغړونې او د سیاسي فعالیتونو د درولو په اړه بیا اساسه تورونه لګول کیږي چې مقصد یې سیاسي ګټې ترلاسه کول دي. دا خبره د پوز د اماړي کو څنګه پرون د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرز کانفرنس په پای کې په خبر پاڼه کې کړي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د جون په اوما پلویانو ته په وینا کې ویلي چې داغه او داغه د ګوند پلویانو پر ضد کاروایانې روانې دي او د بیان نیولو هڅې کېږي، خو خپله مبارزه به جاري ساتي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځ وایي د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د ریاست او ادارو په ضد بغاوت راپارولو د منصوبې جوړونکو په ضد د قانوني کاروایي د سختولو وخت را رسیدلی دی. دا خبره د پوځ د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا د جون په اوومه نیټه د پوځ د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو د مهمې غونډې وروستو په خپور شوي بیان کې شوې ده. د ای ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د پوز د لوړپوړو کمانډرانو او افسرانو په دې غونډه کې د نهم مئی د پیښو په سختو ټکو کې غندنه شوې ده او کانفرنس ته په وینا کې د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي دي چې په قانون نافذ کوونکو ادارو بې اساسه تورونه لګولې کیږي چې مقصد یې سیاسي ګټې ترلاسه کول دي. د پوز د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې په قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په حراست کې د تشدد، د بشري حقوقو د سرغړونې او د سیاسي فعالیتونو د ودرولو په اړه بې اساسه تورونه لګولې کیږي چې مقصد یې ولس گمراه کول او پوز بدنامول دي چې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. د پوز د لوړپوړو مشرانو په کلنۍ غونډه کې د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نورو مشرانو ته په اشاره دا خبرې د نهم مئی د پیښو په اساس په داسې محل شوې دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د جون په اوومه نیټه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي دي چې د هغه په ضد دوه نورې مقدمې درج شوې دي. عمران خان دا هم ویلي دي چې د هغه په ضد د قتل یوه مقدمه هم درج شوې ده چې مقصد یې د هغه نیول دي.
میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے.
زخو تیار یم چې بیا به می نسی، لیکن زن نور سویل واړم. زخپل غونتم نن سبا دا پډاګه کول واړم چې اوس به تاسو پوه شوی چې وایش کاله مخکې می د انصاف تحریک ولی شروع کړی وو. د زما او زما د خلکو سره چې سکیږي نو دا د پاکستان د عام وګړي سره هر وخت کیږي کله چې هغه د طاقتور په لار کې ودرېږي.
جب طاقتور کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے.
په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ په دې مهمه غونډه کې د نهم مئی د پیښو منصوبو جوړونکو ته د سزا ورکولو خبره ښایي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه سره د ولاړو سیاستوالو په ضد هم د قانوني کاروایۍ امکان دی.
دا هر څه چې دی دا خو عمران خان ته دي، ځکه چې د عمران خان او د پوج تر منځه اوس یو جګړه چې کوم ده هغه تقریبا پیک ته رسیدلې ده. عمران خان سرنڈر کے دو تو تروس پورے تیار نہ دے داغ تروس پورے د فوج چکم حکم نے دی چکم داغ خلاف کاروائی نہیں دی نو آغا داغے رزسٹن کی مزاحمت کی زمنگ اندازہ دار کہ دا ٹول چھل چکم دا عمران خان ترے عمران خان اگئی گرفتار رہی اور داغ خلاف ملٹری کورٹ کے یا داغ چکم کلک پلویان دی داغ خلاف مقدمے چلے. وہ قبل طرف تم گور نو دا د سیاست د پارا، جمہوریت د پارا، د سیاسی روادارے د پارا، د سیاسی آمانگے د پارا یو ډیر غټ خطرناک گام دی.
خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي اوس مهال پاکستان تحریک انصاف د سختو مشکلاتو سره مخ دی او یو خواته د دوی په ضد د پوځي قوانینو لاندې د مقدمو اورېدنې روانې دي، نو بلې خواته د تحریک انصاف نه په بیل شوي سیاسي مشرانو مشتمل یو نوی سیاسي ګوند هم جوړ شوی دی.
د ایس پی آر هغه بیان چې د فوج د فارمیشن کمانډر میټینګ د ختمېدو نه پس جاری کړی شوی دی، په هغه کې که منگو گورونو د نهمی مئی شوی د تصادم نه پس پاکستان تحریک انصاف د هغوی ملګرو هغوی ته یو کلیر پیغام ورکړلی شو چې فوج نور دا قسم خبرې نه برداشت کوي. بل اړخ ته که وګورو د پاکستان تحریک انصاف نه بلها کسانو چې کوم دی د ډډه وکړله د هغوی سره لا تعلق اظهار وکړ او هغوی دې وخت کې لګیا دي ځان لا د جهانګیر ترین په مشرۍ کې د استحکام پاکستان په نوم باندې د نوي سیاسي جماعت شروع کوي.
یاد دیوی چې د درغلو په القادر ټرست مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروسته د مې په نهمه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې په پوځي تنصیباتو او سرکاري او شخصي ودانو باندې بریدونه شوي وو چې پکې پوځي ودانو او تنصیباتو ته هم زیانونه رسولې شوي وو او د پاکستان پوځ او حکومت بیا ویلي وو چې کومو کسانو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولې نو دا وی په ځد بعد د آرمی اکت او افیشل سیکریټ اکت قانون لاندې کاروایی کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د پاکستان سرکاري ملازمین د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې دوه ورځنۍ پرلتوهي، په دغو کې استادان، کلرکان او د نورو محکمو کارکوونکي شامل دي. د غواړي چې په راتلونکي بجټ کې دی د دوی تنخواګانې لګرانې سره سم سیوا کړل شي او په ټولو محکمو کې دی د یو گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې فرق ختم کړل شي. د پارلمان د ودانۍ مخې ته د احتجاجي پرلت کې د مومند او پېښور استادان هم شامل دي. د آل ګورمنټ امپلایز ګرانډ الاینس یا ټولو سرکاري ملازمینو د اتحاد سوري لاندې دغه پرلت کې د تعلیم، صحت، انتظامی او نورو برخو ملازمین برخه اخلي. د ځینو محکمو کارکوونکي به سبا ورځي. حکومت لا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې وفاقي وزیرانو ویلي چې په بجټ کې به د ملازمینو ستونزې په پام کې ساتي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرکزی رپورټ اورو.
د پاکستان د سرکاري ملازمینو لوی تنظیم دوه ورځنۍ پرلت د نن شروع کیږي. دغه پرلت به په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته کیږي چې دغه ملازمین یا سرکاري نوکران به پکې حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. د آل ګورنمنټ امپلایز ګریډ الاینس په نوم دغه تنظیم کې د سکولونو استادان او بابوګانو په شمول د نورو محکمو ملازمین هم شامل دي چې غواړي په راتلونکي کلني بجټ کې ورته تنخواګانې زیاتې کړی شي. د مومندو د پړانګار د نوي کړي سرکاري های سکول پرنسپل شیرین خان مشال رډیو ته وویل د دوی غوښتنې د ډیرو وختونو راهیسې روانې دي خو نه منل کیږي.
منګایی راغلی ده او کومه ګرانی راغلی ده، د هغې په تناسب سره دی د څومره ملازمین چې دي د هغې په تنهاګانو کې د سو فیصد اضافه وشي او دا د پی اینډ پینشن کمیټۍ چې کوم اصلاحات دي، کوم سفارشات دي، نو موږ وایو چې په هغې باندې دي عمل وشي. بل دغه چې د پی اینډ پینشن چې کومه کمیټۍ ده د هغې د سفارشات مطابق چې کوم کنوینس، هاوس رینټ او میډیکل الاونس دي، نو په هغې کې اضافه وشي. مختلفو محکمو کې چې کوم ملازمین دي د هغې په تنهاګانو کې ډېر زیات فرق دی، نو موږ وایو چې دغه فرق دې ختم کړلی شي. ام د یو کیډر چې کوم ملازمین دي ام د هغه سکیل د ملازمینو د تنخواګانې چینو دغه برابر کړلې شي.
یاد الاینس د ټولو سرکاري ملازمینو یو لوی اتحاد دی. دغه اتحاد کې د پاکستان د هر خار نه خلک شامل دي. دغه اتحاد کې د پاکستان د کلرکانو یا بابوګانو د اتحاد څنګه هم شامل ده. د یادې څانګې د پاکستان مرکزی چیرمن اسلم خان مشال رډیو ته وویل ملکی ګرانی ورځ په ورځ زیاتیږي خو د نوکرانو تنخواګانې نه زیاتیږي. دوی غواړي حکومت ورته دغه تنخواګانې زیاتې کړي.
مطالبه ډېرې ښکارې دي چې دا ګرانی شوه او د دې ګرانۍ په مقابله کې ملازمین له سوور نه کړو. مونږ د دې غوښتنې لپاره اسلام آباد زموږ د 2010 نه پس چې کوم دی د هاوس رینټ کې، کنوینس کې، په میډیکل کې هیڅ قسمه اضافه نه ده شوې. د هغې اضافې لپاره مونږ اسلام آباد ته ځو. اسلام آباد کې د وفاقي ټول ادارې او صوبائی ټول ادارې چې کوم دی دا به ټول د دے کے شرکت کئی
دا محمد دو استادانو دا اتحادی و مشر جنگریز خان مومن مشال ریڈیو تو ول د دوی پرلت په دنن شروع کیږي سبب ور سر د پاکستان د نور برخو هم ملازمین ملګری کیږي او د بچت د پاره به په حکومت فشار راوړي چې معاشونه زیات کړي
خصوصا د کی پی سرکاری ملازمین چکم دی تیر شوی حکومت د چکم نوٹیفیکیشن کړي دی په هغه کې منګ د نور پاکستان نه جدا کړي او په دې باندې چې تاسو خپل پینشن چکلاله نو تاسو به د 2017 په بیسیک پی باندې اخلي په کرنٹ بیسیک پی باندې اخلي هلکه دا چرته پر ټول ملک نشته دی ټول صوبي وفاق وون په کرنٹ بیسیک پی باندې هغه ته پینشن ملويږي زما پینشن چکم دی ماته د 2017 په بیسیک پی راکې نو تقریبا چې ما نه نیمایي
د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د زیاتېدو په حواله وفاقي او یا صوبایي حکومتونو لا هم څه نه دی ویلي خو د وفاقي حکومت وزیرانو لکه اسحاق ډار او نورو بیا په تیرو ورځو کې ویلي دوی به په بجټ کې د ملازمینو او د خاریانو لپاره کوشش کوي چې ریلیف یا ځینې اسانتیاوې ورته پیدا کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دې شمېرا زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهې
00 340 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کورمې په پیر قیوم کې ځایی اوسیدونکو پرون د یو جومات تړنګېدو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکو د دې کار لپاره شیعهګان تورن کړي چې هغوی دا الزام رد کړي. دا لا نه ده معلومه چې جومات ته چا نقصان رسولی. په سوشل میډیا په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د کورمې شلوزان تنګي په نری کلي کې یوه ودانۍ سوځول شوې ده. د ودانۍ د کورمې سنیان خپل جومات بولي. د سیمې سنیانو پرون د صدې پریس کلب مخې ته د څو ساعته لپاره احتجاجی ناستہ موکړه. دی وای د پیښې رڼې پلټنې دیوشي. بلخوا په کورمه کې د شیعهګانو تنظیمونو دغه پیښه غندلې ده. طارق اورگزی رپورټ لري.
دا اوازونه د کورمې په پیرکیوم کې د هغه مظاهره کوونکو دي چې د چهارشنبه په ورځ د بره کورمې د یو جماعت د ړنګولو پر ضد مظاهره وکړه. که څه هم دا نه ده معلومه چې دا جماعت چا او کله ړنګ کړی، خو مظاهره کوونکو تور په شیعهګانو پورې کړی. بلخوا شیعه مشرانو دغه تورونه رد کړی دي. په ټولنیزو رسنیو یو داسې ناتصدیق شوي ویډیو خپره شوې چې پکې د بره کورمې د شلوزان تنګې په نری کلي کې یو سوځول شوی عمارت ښکاری. د کورمې سنیان وایي دا د دوی جماعت دی او د سوځولو تور یې په شیعهګانو لګوي، خو شیعهګان بیا دغه تور ردوي. د چهارشنبه په ورځ احتجاج کوونکي سنیان له پیرکیومه سدې ته ورغلل او بیا د سدې پریس کلب مخې ته د یو څو ساعتو لپاره پرلت وهلو. د احتجاج یو ګډونوال محمد ظاهر شاه مشال لوډیو ته وویل حکومت د پیښې پلټنی وکړي.
نه سرکور په کور دی چې په دې سترګې نه پټوي چې کوم هغه دی ملغوم دی د هغوی د پورن په هغوی باندې هغه واشي کروایی واشي. که کروایی ونه شوه نه مزید به مو نورو ډونو ته راوځو.
بلخوا په کورما کې د شیعهګانو مقامي تنظیمونو انجمن حسینیه او تحریک حسینیه د جماعت ننګول غندلی او دا تور چې شیعهګان پکې لاس لري پکله کرت کړي. د تحریک حسینیه مشر اغه تجمل حسینی مشال لوډیو ته وویل جماعت د شیعهګانو یا سنیانو نه بلکې د الله کور دی.
هیڅ قسم سره نه مسجد سوی دی نه د قرآن توهین شوی دی. چونکی که قرآن توهین دلته کیږي هغه ته بیا د بل چا ضرورت نشته چې هغه بیا ودرېږي. هغه ته بیا همدا کمیونټي ودرېږي، شیعه کمیونټي به ټولو نه زیات مزاحمت کوي بلکې هغه ته به سنګینه سزا ورکوي.
د کورمې ضلعي انتظامي چارواکو په دغه اړه لاسنه دی ویلي، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې افواګانې دومره زیاتې دي چې دوی د هیڅ یو خبر په آزاده توګه تصدیق یا تردید نشي کولی. په کورما کې حالات هغه وخت خراب شول چې د مې په څلورمه د بره کورمې په نورکي سیمه کې د یو کس د وژل کېدو وروسته یو شمېر کسان د بره کورمې په تریمنګل کې په یو سکول ورغلل او هغلته یې څلور شیعه استادان او درې نور کسان ووژل. د دغه پیښې پر ضد شیعهګانو مظاهرې وکړې او له حکومت د پلټنو غوښتنه وکړه. د شلوزان په نری کلي کې د جماعت د سوځولو ناتصدیق شوې ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې د مې د پنځمه ده. په کورما کې شیاګان او سنیا نوزه ژوند کوي او هغلته وخت په وخت فرقایز شخړې مخې ته راځي چې اکثره پکې د مالی زیانونو تر څنګ مرګ ژوبله هم رامنځته کیږي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پښتونخوا کې کاروباریانو او تاجرانو د وفاقي حکومت هغه پریکړه رد کړې چې د توانایي د بچت لپاره به د جولای له لومړۍ نیټې څخه د شپې 8 بجې په ټول ملک کې دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړل کیږي. د قومي اقتصادي کونسل غونډه چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون په شپږمه په اسلام آباد کې شوې وه، د پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو پکې برخه اخیستې وه او دغه پریکړه پکې شوې وه. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو.
دا جون پښ پګما دا وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوه. دا قومي اقتصادي کونسل یا ان ای سی غونډه ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال وویل چې په نړیواله کچه د انرژي د نرخونو زیاتېدل پاکستان لپاره یو لوی چیلنج یا ننګونه ګرځېدلې ده، نو ځکه دا پریکړه کړې ده. خو بیا د ټول ملک په شان خیبر پښتونخوا کې هم تاجرانو او سوداګرو د حکومت دغه پریکړه مسترد کړې ده او وایي چې وړاندې نه ملکی حالات له وجې کاروبار ډېر خراب دي او د پریکړه سره به نور هم اغیزمن شي. پیښور کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس غړی او پخوانی صدر انجینیر مقصود انور وایي د ګرم موسم له وجې زیاتره خلک د ورځې کورونه نه راوځي او سوداګانو له د شپې راوځي.
تقریبا 7:30 خو ماخام کېږي او چې اته بجې دوکانونه بند کې نو دلته مونږ خلک چې کمی بلد دي هغه دفتر نه راځي، دکان یې هر څوک چې دي خریدار چې دي هغه راځي، کور ته راځي، ماشومان اخلي او بیا جی اورس کې ډېر ګرمي، نو ګرمي کې خلک اسن کور نه وځي. پر دې لپاره دا بزنس آر چې دی هغه تقریبا چې دی 7:30 نه 10 بجې پورې دی. بعض علاقې خو دې نه وختم کار کوي. دا بزنس کوش پالیسیز چې دی کنه دا ملک اکانومي د پر ټیک نه دی. بزنس چلےږي نو ګورمنټ ته ټیکس هم ملاويږي.
نوموړ ځاتې وی چړوان دینا د پاکستان په کچا انجمن تاجران آل پاکستان دغه پریکړه مسترد کړه دا ځکه د دې په وینا وړاندې هم حکومت دا ډول پریکړه د ناکامو سره مخ شوې دي. دا توانای او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال خپل وینا کې ویل د امریکا او یورپ په شان لوی هوادونه چې زموږ څخه زیات خوشاله دي هغه هم د 1200 یا تر 1200 بجو پورې د شپې تجارتي سیمې یا مارکیټونه پرانستو نشي زغملي.
انرژي کو جو کې پاکستان کې لپاره یو بہت
توانای چې د پاکستان لپاره یو لوی ننګونه ده، پنړیواله کچه قیمتونه لوځي او کوم هم د غرنګ د تیلونه بجلی پیدا کوو نو زموږ اقتصاد به همدا شان په خطر کې وي. حکومت هڅه کوي چې دوړل ګامونه پورته کړي، یو متبادل د توانایي لارې وکارو لکه شمسي توانایي د اوبو او د هوا نه بجلی پیدا کول او بل مارکیټونه، دوکانونه او بازارونه مخام 8 بجې بند کړو چې د بجلی بچت وشي او دا هغه ګامونه دي چې ورسره د کال مونږ ته یو ارب ډالر بچت کیږي چې
هم سالانه 1 ارب ډالر کی بچت کر سکتے ہیں.
د پیپلز ګوند پخوانی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی احمد کریم کونډي وایي چې دا ډول ګامونه خدي خدومره اغیز نه لري، باید حکومت سنجیدہ گامون پورته کی او د ارزان بجلی پیداوار زیات کړي.
دورا پاکستان کې تقریبا 130 ارب یونټ استعمالیږي او هغه کې ټولو نه ارزان بجلی چې کم دی کنه هغه یا په نیوکلیئر باندې دی او یا په اوبو باندې دی، نو هغه اوبو ولا بجلی چې کم دی خیبر پختونخوا ټولو نه زیاته جوړی لګیا دی. اصل پالیسی دا غدا زما په نظر کې چې تاسو چې کم اوبو باندې بجلی ته دا زیاته کوي نو تاسو به چې کم دی مطلب تھرمل باندې چې کم انحصار دا به کم شي. تھرمل بجلی په 40 روپۍ باندې یونټ جوړیږي، وبو بجلی چې کم دی اپا یو روپیا یا 1.5 روپیا یا 2 روپیا باندې جوړیږي.
په دې موقع وزیر اعظم شهباز شریف هدایت وکړ چې پټول ملک دی د شمسي توانای د روانو منصوبو رفتار ګړندې کړل شي، د صادراتي یا برآمدي صنعتونو د انرژي ضرورت ته په ترجیح بنیادونو پوره کړل شي. بجټ کې د روانو هایډرو پاور پروژکټونو یعنی د اوبو نه جوړیدونکو بجلی منصوبې زر تر زره پای ته ورسول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. روان کال په خیبر پختونخوا کې د 1400 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکل شوی، خو رسمي شمیرې ښایي چې د تعلیم څانګه دغه هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلي او تر اوسه یوازې د 1300 ماشومانو نمونه د داخلي په رجسټر کې لیکل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي چې د ماشومانو داخلولو نه وړاندې د حکومت سکولونو ته اسانتیاوي ورکړي او د استادانو کمی دې پوره کړي. بلخوا د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې روان کال کې د تعلیم په وده 1,000,000 روپۍ خرچ کړي او د ماشومانو د داخلولو هدف به هم ترلاسه کړي. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورت کې دي.
د خیبر پختونخوا د بنیادی تعلیم د سانګې شمیرې ښایي چې روان کال په سکولونو کې د 1400,000 ماشومانو د داخلولو کمپاین خپل هدف ته نه دی رسیدلی او تر اوسه یوازې 1,300,000 ماشومان سکولونو ته راوستل شوي دي. د تعلیم څنګه وایي چې د ننګونو سره مخ دی او هم لدې عملې د داخلو کمپاین د جولای تر لسبې نیټې پورې غځولې دي. په دغه اړه بیګا مشال ډیډو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وویل چې د هدف نه پوره کېدو غټه وجه د حکومت بې غوري او ناسمه منصوبه بندي ده. خو دا مهال ډیر سکولونه د بنیادی اسانتیاو او استادانو د کمی ښکار دی. نوموړي زیات کړه،
تاسو ماته وایي چې لکه یو ځای کې د یو سکول کې د 100 ماشومانو گنجائش دی، ولته کې 200 ماشومان راغلي دي، هلته د وو استادانو ضرورت دی، هلته کې 2 استادان کار کوي. نو لکه کمی کم ځای کې دی، کمی خو په استاد کې نه دی، کمی خو په ډپارټمنټ کې دی چې هغه مالا بلڈنگ نشی پورا کولے ماشومانو دناستے دا پارا زے نشی پورا کولے مال بجلی اوپر نشیرا کولے زما چکم دے نو اسا پورے ٹیچر ماتا ندی پورا پخیبر پختونخوا کے شل ذرا سٹونا چکم دی دا استاذانو دا پریمرے دا خالی پراتے دی. نو پدغا طرف مانے توجہ نہ ور کئی او صرف معشوم داخل کے نو معشوم خو داخل بشی خو داغا دا پارا دا ناستے ولاڑے داغا دا سہولت تا پارا با حکومت گامو نو مچتے ہی کنا.
کارپوهان وایي چې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر رالویدو یو علت د پاکستان خرابه اقتصادي وضع هم ده. په پېښور کې د تعلیم د چارو یوې سیړونکې ډاکټر هاجره ویل چې ډېر خلک د خپل کور د ضرورتونو پوره کولو لپاره ماشومان د سکولونو پر ځای کار ته لیږي او تر کومه چې اقتصاد وده نوي کړي او د خلکو روزګار نوي سم شوي په زرګونو ماشومان بعد د زده کړو نه به برخه پاتې کیږي.
زمونږ په سیمه کې د یو ډیر مودې داسې دا یو بیانیه خوره ده چې دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم نو زیاتر مور پلار توجه دی چې د وړو چې هغه کم ټایم نو دی وی چې کپدې کې دوی په نسبت د عصري تعلیم یا د دنیاوی تعلیم که دینی تعلیم او کې نو هغه به ډیر زیات خي د ډیر مور پلار لکه دا سوچي چې دا زمونږ د دین د دنیا ګټه ده او زمونږ پښتونخوا الریډي چې دینو تاسو ګوره مخکې داسې جنگ ځپلې ده، زیاتره آبادی چې دینو غریبه ده، دغه غربت ته وجه باندې هغې وایي چې مونږ بچی سکولونو ته لیږو نو د دې په ځای که مونږ له دې مزدوري کوي زمونږ هغه ضرورت دی.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې تیر کال یې په سکولونو کې د 800,000 ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړی او د روان کال هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د بنیادی او ثانوي تعلیم د څانګې د منصوبه بندۍ مشر شهاب الله په دغه اړه بیګا مشال ریډو ته وویل چې د ډیرو چیلنجونو باوجود روان کال د تعلیم په وده 1,000,000,000 روپۍ خرڅ کړې دي.
1.6 بلین یو اماونت مونږ سره د سیټل ډیسټریکټ کې پروت دی چې دا غي د ریګ ایڈجسٹمنٹ میکانیزم روان دی. دا غي نه هټ کې زمونږ مرج ایریا هم فوکس دی. د 3.8 بلین سکي مونږ امپلیمنٹیشن مرج ایریا کې وکړو چې هغه کې مونږ میسنګ فیسیلیټیز واټر سپلای فیسیلیټیز باونډری وال فیسیلیټیز ریپیر اف روم فیسیلیټیز اډیشنل کلاس روم فیسیلیټیز دا مونږ ورکړه. اوس ریسنٹ پاسٹ کې مونږه 3000 ټیچر دی مرز ایریا کې چې کوم دی د ترو پی ٹی سیز هغه ریکروټمنټ اوکه 11 بلین ان سپایټ اف د فیکټ چې مونږه کرایسس کې مونږه په خپل ډیولپمنٹ سایډ باندې ولاګولې.
د تعلیم د څنګه چارواکي زیاتوي چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې هم د تعلیم ودی ته پام کړی دی او په یو شمیر سیمو کې د نوو سکولونو په تعمیر کار روان دی. خود تعلیم د چارو پوهان وایي چې سیمه کې د بدامنې مالی پنګو د نشټوالي او زنو رسمونو رواجونو لکه بلا اوس هم د زده کړو عمل او په ځانګړي توګه د جنکو تعلیم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر سلونی مې بجیو شوې یو څو مهم لنډ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د سواد په سیدو شریف کې د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته د هغو دوه پولیسانو خپلوانو احتجاج کړی چې نن سهار په منګوره بازار کې د ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. په دغه پیښه کې د بانک یو ساتونکي هم ژوبل شوی دی. احتجاج کوونکو د وژل شوو پولیسانو جسدونه په سړک کې خودي په پیښه کې د ککړو تنانو د نیولو غوښتنه کوي. د سوات پولیسو مرستیال مشر فرمان الله مشال ریډیو ته ویلي وژل شوي پولیسان د معمول په غشو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. نوموړي ویل چې د لټون عملیات یې پیل کړي. بلخوا د طریقې طالبان پاکستان ویان نن رسنو ته پاستولي بیان کې د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د سرکاري ملازمینو اتحادیه وایي له نن څخه په اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره دوه ورځنی احتجاجي پرلت پیلوي. په دغو سرکاري ملازمینو کې زیاتره د سکولونو استادان، باغبوګان او لرکان شامل دي. حکومت الله د دوی د غوښتنو په اړه سندي ویلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی. نوموړي نن د هغو شپاړسو مقدمو د اوریدنې لپاره عدالت ته حاضر شوی چې په دې وروستو کې پرې درج شوي دي. او نن په فرانس کې یو تن د چړې په ګزارونو ګڼ کسان ژوبل کړي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. فرانس ته داخله چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه پیښه په یو غرییز سیمه ان سي کې شوې ده او زیاتوي حمله کوونکي یې نیولي دی. د دغه سیمې د پارلمان یو غړي ویلي چې دغه تن په ماشومانو د لوبو په ځای کې حمله کړې ده. په دې اړه لا نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی. او دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام سروې دا نیمه پکې له خبریالې خاطره نوري سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
السلام علیکم، مليحه امیر زاده یم. د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم. او ستړي مشي مدي حمیر ساده مو په سر خبرونه کې مو هر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. نن را سره په خبرونه کې له اسلام آباد خاطره نوري ملمنه ده. خاطره له افغانستان نه پاکستان ته تللې ده او نن سبا هم هلته ژوند کوي. خاطره په افغانستان کې له بیلابیلو رسنو سره کار کړی دی چې پکې آواز میډیا، بیگم راډیو، ارمان راډیو، الکوزی راډیو او المر ټلویزیون شامل دی. هغه په رادیو غانو د ځوانانو خزو ځانګړي پروګرامونه پر مخ وړل. خاطره د نرسنګ تعلیم هم کړی دی. خاطره په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ مخکې د جرنالیزم ستکړې هم کولې چې اوس نیمګړې پاتې دي. نن په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او هلو سلو طاقت نه کوت. سروې خبرونې ته ښه راغلاست. ما سره نن په پروګرام کې خاطره نوري ملمنه ده. ورته ستړي مشي وایو. سلامونه خاطره جانې.
سلام علیه جانې تاسو ته او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې ښه اوسئ.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. او اوریدونکو ته به هم وایو، کتونکو ته به وایو چې عموما مونږ د خبرونه داسې کوو چې مونږ سره پکې د میلمنې ویډیو راځي د سکایپ له لارې. نو نن زموږ سره تکنیکی ستونزه وه، بخنه به وغواړو. نو خاطره نن مونږ سره په عام ټلیفون باندې خبرې کوي، نو دا یې دپاره بخنه. خو امید کوو چې نیم ساعت خبرونه خاطره شي. نو خاطره جانې امید کوم چې ښه به یې تاسو.
ان شاء الله ډیر زیاته مننه. زه بالکل ښه یم هیله دار چې تاسو او ستاسو اوریدونکي او کتونکي هم ښه اوسئ.
ډیره مننه. بس امید کوم چې ټول به ښه یې. نو خاطره جانې دا راته وایي چې تاسو د افغانستان سره تعلق ساتئ، د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او د خپل تعلیم په اړه راته وایي.
حتماً زه د افغانستان د وردګو ولایت البته یما په اصل کې خو اوسیدلې په مرکز کابل کې. ما حمل ته زیږیدلې ام رالو یا شوې ام زده کړم تر 12م ټولګي پورې حمل ته کړې دي. ورسته لا هغه بیا دوه کاله مې د نرسنګ زده کړې دي چې دوه کالو څخه د نرسنګ لزده کړو لا فارغ نه ما چې ژورنالیزم سره زما شوق او علاقه چې کومه وه ما د رسنیو په ډګر کې ځان ته کار پیدا کړلو او د رسنیو په ډګر کې مې کار پیل کړلو چې سرتیر کال پورې ما 2022 کال پورې ما کار کولو خو بدبختانه اوس بیکاره ما کار نه لرم.
ښه کار نه لرې نو کله څومره موده وشوه چې تاسو په اسلام آباد کې ژوند کوئ؟
زه چې اسلام آباد ته راغلی یم تقریبا اته میاشتې کېږي چې اسلام آباد ته راغلی یم او دلته ژوند کوم.
نو خاطر جان تاسو هوئے چې اول تاسو د نرسنګ زده کړې کولې بیا تاسو علاقه واس تاسو دلچسپي صحافت سره وا دلچسپي مو میډیا طرف توا نو ولیم علاقه درلودا رسنو سره کار کولو شوق واس تاسو تاسو کورنۍ کې سو کو داسې کنه دا بس تاسو خپل شوق
ولا د سه دا چې دا پښتنه معمولا کله هر چا کې کی وای چې زمنګ د ماشومتوب شوق او علاقه وا زما هم هم داسې و سما یو د ماما زوی و چې زه کله په دویم ټولګي کې و ما هغه له بی بی سی سره چې فکر کوم په هغه کلونه کې په افغانستان کې تازه فعالیتونه پیل کړی وو کارونه پیل کړی وو هغه له هغه سره کار کولو نو د دویم صنف نه چې کله زما شوق و د رسنیو سره سره لدی چې اصلا نه پوهیدم رسنۍ یعنی څه ځکه په هغه وخت کې موږ په کور کې ټلویزیون نه درلود یوازې ځینو کورونو کې به راډیوګانې وي هغه به غږېدلې نرسنګ چې کوم ما ولوستلو هغه زما د پلار البته شوق و ځکه زما مشر ورور ډاکټر دی او پلان مې غوښتو چې زه هم یو نرس واوسم وروسته له هغې زده کړې ته زده کړو ته دوام ورکړم او وروسته له هغې ډاکټره شم خو زه څه وایم چې خوشبختانه که بدبختانه د پلار جان هغه کومه هیله چې زما لپاره درلودله هغه پاتې شوه او کومه هیله چې ما د خپل ژوند لپاره درلودله زه په هغې پسې لاړم
ښه نو دا راته ووایه کومه چې ستاسو هیله وه کومه چې ستاسو د والد صاحب هیله وه چې کله تاسو خپل خواهش څرګند کړه چې زه رسنو ته تلل غواړم نو ستاسو کورنۍ خو داسې څه مشکل نه جوړو چې نه ته به هماغه کې عموما داسې کتل کیږي که نه چې ځینې جینکۍ خوښې ته نه پرېښودل کیږي آیا تاسو ته هغه خوښه په ازاده میلاوه شوه
دقیقا البته چې نه ځکه زما پلار چې دی پښتون دی او د مور له طرفه زه تاجکه یا دري ژبه یم نو زمونږ په قوم کې چې کوم پښتانه دي البته د پلار په طرف مې په هغوی کې یوازینۍ جلۍ چې رسنیو ته وتلې ده او رسنیو کې کار کوي خبریاله ده هغه یوازې زه یم په خپل ټول قوم کې نو تازه کله چې ما په 2018 کال کې دنده پیل کړله د یوې میاشتې لپاره مې پلار جان له ما سره هیڅ خبرې نه کولې چې ته څنګه تللې او رسنیو کې کار کوې او همداراز زما مورجانه چې کوم ده هغه ځکه چې ما هغه په کابل کې پیدا شوې ده په کابل کې رالویا شوې ده د هغې د فکر هغه کوم فکري تفاوت چې لري زما د پښتنو سره او د تاجکانو سره طبیعي خبره ده چې په دې کې لږ هغه را پیدا کیږي خو مورجانه مې چې کوم وه هغه تر وروستیو پورې حتی تر اوسه پورې زما د کړنو څخه البته طرفداري کوي ما تشویق کوي د دې لپاره چې وشم کولای چې یوې ځای ته ورسېږم هغه هم د خپل خوښي مسلک کې چې هغه خبریالي ده خو پلار جان وروسته له یوې میاشتې بیا مې رضا کړلو ما ورته وویل خیر ده زه به ډاکټره هم شم خو اوس چې زما کوم شوق دی او کوم ځای کې چې زه دنده ترسره کوم زما پلار جان ډېر راډیو اوري نو ما ورته ویل مالی دا خو کوم څه خراب مسلک نه دی مطلب که ستا خوښه نه ده زمونږ د قوم طبقاتو سره دا خوښه نه ده نو پرېږده چې زه کار وکړم او که چیرته وروسته کلونو ته یا د وخت په تېرېدو سره بیا هم ستا همدغه فکر و او بدل نه شولو زه به کار نه کوم خو اوس چې تازه تللی یم پرېږده چې داسې یو کال لپاره زه کار وکړم خو خوشبختانه چې پلار جان مې وروسته دا فکر بدل شو او ما ته اجازه راکړله چې
ډېر ښه نو خاطرې صاحبې دا راته ووایه چې کله تاسو وایئ چې یو میاشت تاسو بابا ستاسو سره خبرې نه کولې څه دې احساسول او کله دې سوچ کړه او چې لکه پلار به در سره خبرې نه کوي، بیا تاسو وی چې زما مور بری زما ډیر حمایت کوي، نو آیا تاسو هغه خپل په شوق او جذبه تر شا ولاړ پاتې شوی؟ هغه جذبه و چې تاسو پلار جان منل کو نه سلک ډیر پکې تاسو د مور جان حمایت
زما د پلان شان خبره ماته وای چې ته ډیره زیدی او کله چې تاسو وای چې دا کار ما کوله کله ما شمانو په ځیر ته زید کوي ما کار کوي کله چې پلان شان میرا سره خبرې نه کولې چې ما هم کور ته راتلم او پلان شان ته میتلم ستړي ما شي د پاره سلام بیرته علیکم نور به خبرې نه کولې یا هغه وختونو کې چې زه د خبرونو د سبتولو لپاره یا د گزارشونو د جوړولو لپاره به زنه وخت کور ته تلم نو د ژمی په محل کې دا ورځ لاندې ویزر تیار کیږي پلار جان مې ویل او وی په نیمه شپه کې تر اوزه د کور کار ته ځي او بیرته په نیمه شپه کې کور ته راځي د دې زغم ورته لک سخت و ځکه په پښتني ټولنه کې معمولا دا کړنې شته چې لورګانې تر ډیره حده محرومې دي اجازه نه ورته ورکول کیږي چې هغه څه رقم چې غواړي ژوند وکړي هغه سی وکړي خو کوم چې مورجان مې و او زما د پلارجان په خبره مې زما زد چې و او د مورجان حمایت مې چې و بیا وروسته له هغه پلارجان مو پوکړل او مور مې ورته ویل چې پرې د دا چې نه غواړي چې خپل مسلک کې چې کومې خوښ دی په هغه کې کار وکړي ته هم ورته خوښ ونیسه کچیرته وروسته له څو میاشتو یا څو کلونو بیا هم په همدې فکر کې وي چې باید پر رسنیو کې کار ونه کړي بیا صحیح د ورته اجازه ما ورکوه خو سره له دې چې زه ډېر زر زما پلارجان ډېر خبرونه اوري په لاندې وخت کې مې توانیدلم چې راشم د خبر ډګر ته او د خبرونو پریزنت وکړم نو کله مې چې پلارجان سما غږ د رادیو نه واوریده هغه وخت کې ډېر زیات خوشاله
شو نو خاطره جانې ستاسو د مسلک خبره کیږي ستاسو د کار خبره کیږي خاطرې درته وایي چې تاسو افغانستان کې چې خبريالي پیل کړه کوم رسنو سره تاسو کار کړی دی یا صرف رادیو او کو ټي وي هم پکې
ما پر رادیو کې تقریبا 15 کال کار وکړی څلور کال په یو رسنې کې و ما او ورپسې هم په کله چې موبي ګروپ تر اخلم د هلته ما په اراکوزیا او ارمان کې د پریزنټر په هیڅ کار فایل کړلو خو بیا ځکه زما شوق او علاقه هم و چې په ټي وي باندې هم خبرونه ولرم خو د نیوز برخه پریزنټ او لک دا تفریحي خبرونه مخته وړل لک حالته د دفترونو کوم هغه چې دی پالیسی چې دا هغه سره لک پټاکر کوي خو بیا ما په مر ټلویزیون کې هم د افغانستان د سقوط خوروسته یا د میرمنو لپاره ځانګړي اختری خبرونه هم پریزنت کړل چې هغه وقن زما لپاره یو بیل تجربه و
ډیر ښه خانه تاسو خپل د کار پاړه راته بیا وایي چې تاسو د نوې تجربې تر لاسه کړې کوم خبرونه برنامه چې تاسو پر مخ وړلې نور مسسه وکړل د ځوانانو خبرونه وي د ښځو خبرونه وي دا غي لږ ذکر وکې
بله دقیقا د ځوانانو قشر او همدارس د میرمنو یا ښځو قشر چې کوم په افغانستان کې دی د هغوی لپاره چې موږ کوم خبرونه درلودلې او د هغوی لپاره موږ د میرمنو یا بیګم په نامه یو ځانګړی راډیو د میرمنو لپاره جوړ کړل چې خوشبختانه د هغې راډیو کوم لومړنی پرزنټران چې وو په هغوی کې یو حمزه او موږ هلته داسې خبرونه میرمنو ته وړاندې کولې چې په ټوله کې د هغوی په ظرفیت سازۍ باندې کار وکړو د هغو سیزونو په حق لمنګه هغوی ته وایو چې هغوی به خبره دي مطلب د خپل حقونو په تړاو او د خپل حقو کړنو په تړاو چې باید یو میرمنې حق ولري په ټولنه کې خو بدبختانه په پښتنو ټولنو کې بل خصوص افغانستان کې هغه حقوق نه ورکول کیږي
خاطره جانې ته پوس په کو تاسو خو په افغانستان کې چې وینو تاسو خبريالي کوله مسلک موم دغه او تاسو اسلام آباد کې پاتې کیږئ تاسو د پروګرام په سر کې وې چې تاسو بیکار یې هغه بیکاری تاسو زړه نه درد دی لکه سب تاسو ویل غواړي چې کله نه تاسو پاکستان ته راغلی یې آیا اوریدونکو او کتونکو خو خبر هم دی په افغانستان کې چې کله نه د طالبانو د حکومت چارواکي راغلي دي او د په غم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز د غشانته د خزو کاري فرصتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي. تاسو سوای په دې باندې
دقیقا کلا په کوم ورځ باندې ما چې دند پر خودله او تصمیم دی تشولو یو میاشت وروسته چې اسلام آباد ته لکه فکر وکړ ما خپل ټول ژوند پریخای هغه مسلک ته چې ما کار کولو زه چې تازه رسنیو ته تللی وم ما فکر کولو چې دلته به زه ډیر وخت پاتې کیږم ما ډیر وخت به د ځوانانو لپاره د میرمنو لپاره د ماشومانو لپاره د هر قشر لپاره به زه داسې خپرونې جوړوم چې بالاخره د هغوی په خوله کې یوه مسکا راشي یا داسې چې د هغوی ستونزې تر نورو پورې ورسوو بالاخره د هغوی غږ باید واورېدل شي. خو بدبختانه چې دې کار زما په افغانستان کې البته ډېر دوام ونه کړلو وروسته له شپږ کالو چې ما رسنیو کې کار وکړلو مجبور شوم چې خپل هیواد پرېږدم او راشم. دا ماته د ژوند تر ټولو وروسته د افغانستان د سقوط له ورځې تر ټولو سخته ورځ ما تېره شوه او ما خپله دنده چې کومه وه هغه پرېښوله او تصمیم مې ونیولو چې راشم اسلام آباد ته او د خپل کورنۍ څخه جلا. دا واقعا ډېره سخته ده. تاسو خپله هم پوهیږئ کله چې یو څوک عادت دې ته ولري چې سهار وختي په یو شوق علاقې سره پاسېږي لاړ شي دفتر ته او هلته لایف خپرونه ودی د اوریدونکو سره مستقیم تماس ولري او د وخت په تیریدو سره یو دم د هر څه سټاپ شي فکر کوي چې لکه کوم خوب چې ویني کوم بد خوب دی چې ویني او ته هر څه له لاسه ورکړي.
خاطره جان هم دغلته په فیسبوک باندې یو اوریدونکي کتونکي مونږ ته پیغام پریخي د تاسو نه پوښتنه کړې ده. نور رحمان داوړ ته پوس کوي تاسو د ناامیدۍ خبره کوي نو دوی ته پوس کړي دي چې د افغانستان راتلونکي ته تاسو څنګه ګوره او دغه بندیز چې د جینکو د تعلیم او کار باندې دوی لګولې دي تاسو هیله من یا چې په راتلونکي کې به په دې کې سنرمي وشي یا مستقبل ته تاسو څنګه ګوره؟
ولا هیله خو لرو خو د طالبانو کوم دریڅ چې دی چې هغه یې لري لکه شل کال وړاندې هم د طالبانو دریڅ همدا و چې میرمنې باید په کور کې ووسی او هغوی کار ونه کړي او اوسنۍ دریځ هم د طالبانو همدا دی چې میرمنې نه زده کړو ته پرېږدي او نه هم هغوی کار ته پرېږدي. کار څه چې حتی د هغوی په ګرځېدو هم په بهر کې محدودیتونه لګوي. خو بیا هم مونږ خوشبخت په دې البته خوشبین په دې یو چې وایي مثبت فکر وکړي چې مثبت پایلې ولري مونږ هم مثبت فکر کوو. تر ډېره حده هغه کسان چې د افغانستان څخه وتلي دي او یا داسې ځایونو کې میشت شوي دي چې بالاخره هغوی لږ آرام دي له دغو کړاوونو څخه وتلي دي دوی ته زما خبره دا ده چې لکه زه هم یو د هغوی څخه یم. موږ خپل هیواد او خپل خلک چې په افغانستان پاتې دي هغوی باید هیڅکله هم هیر نه کړو. طبیعي خبره ده خپل هیواد د هیچا نه هیریږي او د خپل هیواد دپاره موږ بهر راوتلي یو زه په دې نه وتلی چې زه وشم کولی بهر ووزم او خپل ځان لپاره یو آرامه ژوند غوره کړم او راحت ووسم. نه زه خپل تعلیم دلته وکړم بهر کوم تعلیم چې ما په افغانستان کې پر محدودیت لګیدلای نشم تر سره کولای هغه تعلیم زه بهر وکړم بیرته خپل هیواد ته لاړ شم خپل کوم مسلک چې زه لرم غواړم په هغه کې مخ ته لاړ شم. سره لدی چې په رسنیو باندې کوم د ښځو پر کار باندې داسې خاص ډیر محدودیت نه دی لګیدلای هغه د حجاب مسله ده چې هغه محدودیت لري نور محدودیت نه دی لګیدلای. خو زه فکر کوم د طالبانو کوم دریس چې دی دوی د میرمنو څخه د یو فشار وسیله پر توګه کار اخلي ځکه د نړیوالو توجه ورته جلب شي. خو بیا هم خوشبین پدې یو مثبت فکر کوو چې یو ورځ داسې وشي چې موږ هغه کوم څه لاسته راوړنې چې موږ په تیرو شلو کلونو کې درلودلې هغه بیرته ترلاسه کړو یا حداقل د هغې نیمایي برخه چې نجونې وشي کولای تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي او همداراز کار وکړي. دا صرف همدغه دعا غوښتنې چې موږ ترلاسه کړو هر څوک خپل هیواد ته بیرته ورګرځي او خپل کورنۍ سره به خوشاله ژوند وکړي.
مننه. او بس اوریدونکو کتونکو ته به دا وایو چې تاسو د طالبانو د حکومت چارواکو خبره کوي نو هغه بندیزونه او محدودیتونه چې دي په هغې باندې په طالبانو باندې ډېر فشار فشار دی د نړیوالو لخوا دی وی چې جنکو تخبل حکومت ورکړي، خو بیا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هغه د شریعت او د اسلام په چوکاټ کې خزو ته حکومت ورکوي او یو طریقې کار جوړوي چې دغه حکومت به ورته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه څه پریکړه نه ده کړې. شیر داود چې دی هغه په فیسبوک سلامونه تاسو ته را لېږلي دي. حبیب نور دی کائنات افیشل لیکلي دي سلامونه. مسیج ګلی دی کوڅه دې نه پوهېږم مسیح ګلی دی وی چې تاسو کال اٹینډ کې تاسو په واتساپ باندې دوی کال کوي، نو تکنیکی همکارانو ته وایو کو په واتساپ باندې د دوی څه کال را رواني. نورې شمیرې مونږ تاسو ته پریښې دي، نو تاسو په یې باندې مونږ ته خامخا کال وکړئ. مسیج گل تاسو داسې نوم لیکلی دی، نو تاسو ټلیفونو کې مونږ زنګ ووهه، مونږ بالکل پورته کوو او تاسو کو څه پوښتنې نو د خاطرې نوري سره نیخ په نیغه تاسو برابرو، تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې. فضل خان دی دغه شانتي نورو اوریدونکو کتونکو مسیجونه او پیغامونه را لېږلي دي، نو د خاطرې نوري پاړه خبرې کوو، د غوې د کار پاړه خبرې کوو. خاطر جان، تاسو چې تاسو افغانستان پرې خودو چې تاسو خپل غنیمګړی ارمانونه او چې کم نیمګړی کارونه کستا سو د جرنالیزم یا د صحافت نیمګړی زده کړې وي، تاسو چې غز غواړم چې زه جاری او ساتم، خپل نیمګړی کار جاری او ساتم، نو آیا تاسو هغه سبق چې دی هغه خپل هغه تسلسل چې دی هغه اوس روان کړی دی او کنه؟
دلته په پاکستان کې خو د اوس لپاره نه، ځکه دلته کوم چې د افغانستان سیدا زمګه اته میاشت کېږي چې دلته راغلی یو، خو تر اوسه پورې نه یم توانېدلې چې خپل زده کړو ته دلته دوام ورکړم یا یې هم پیل کړم، ځکه تاسو هم د پاکستان د حکومت اړوند محدودیتونه کېدای شي معلوم واوسي. لږ دلته مهاجرین ځپل کېږي او ځورول کېږي، خو بیا هم هیله مو دا ده چې وشو کولی یا دلته یا له دې ځایه که چېرته بهر نورو هېوادونو ته ځو هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
خو پاکستان کې د سې امید شته چې تاسو به دا موقع ملاو شي؟
دلته خو تر ډیره حدا هغه د بهرنیو ژبو کورسونه چې دي هغه ته دوام ورکوو، نور څه آنلاین زده کړې دي هغه تر سره کوو، خو داسې خاص کار چې حضوري مونږ کلاسونو ته لاړ شو فلحال داسې څه لاسته راوړنې مونږ نه دي درلودلې چې وشو کولای زده کړو ته دوام ورکړو.
خا عبدالحکیم د سعودي نه میسج را پریښې دي، دوی وی چې ډېر ښایسته موضوع ده او ریاد نه دوی دغه پروګرام ګوري. واحد الله واحد دی او دغه شانتي انور مینوال زازی دی او یو اوریدونکي په کلی کلی دي چې تاسو ټلیفون پورته کې خو تاسو کال نه دی را روان، نو مونږ خو بالکل لې تپتم یو، تاسو واتساپ چې دی خاغه مصروف دی، دا کال مونږ په واتساپ باندې غستې، نو تاسو په سکایپ باندې کولی شئ او په نورو ټلیفوني شمیرو چې مونږ په دې پوسټ کې تاسو ته پریښې دي تاسو پای باندې مونږ ته ټلیفون کې. ښه دغه شانتي خاطرې، تاسو سره نورې خبرې جاری ساتو. د پروګرام اخیری برخې ته دا دی را رسیدلی وو، نورې هغه جینکې چې د ساسو په شان څه کول غواړي د خپل هیواد لپاره، د ځان لپاره، د کورنۍ لپاره، ای ته به ستاسو څه مشورې څنګه دوی مخې ته راتلی شي، خپل هغه هدفونه ترلاسه کولی شي او خپل ارمانونه پوره کولی شي؟
ماشاءالله افغانې ښځې انجونې او میرمنې ډېر هغه توانایان لري چې هغوی وشي کولای مبارزه وکړي، هغوی کولای شي چې پرمختګ وکړي، هغه څه ترلاسه کړي چې هغوی غواړي، ځکه دوی په تېرو کلونو کې کوم زجرونه چې دوی لیدلي دي دوی پخې کړي دي، او اوسنی نسل چې کوم دی دوی نه تسلیمېدونکی نسل دی. تر ډیره حد زما خبره ټولو ته دا ده، هغه رقم ژوند وکړي چې تاسو یې غواړئ، هغه څه زده کړې وکړي چې تاسو یې غواړئ، هغه لار باندې لاړ شئ چې تاسو پښې ور روان وي، زړه مو ور روان وي، هغه مسلک غوره کړی چې تاسو ورسره وکړي که چیرې ته په خپل شوق پسې البته په مسله کې لاړ شي تاسو ډیر پرمختګونه کولای شي، نه دا چې د نورو په خواخه باندې تاسو مخته لاړ شي، د نورو په خواخه باندې هر څومره مخته لاړ شي بیا هم د نیمه لارې کې تاسو پاتې کیږي، ځکه هغه په تاسو باندې تپل شوی وي. خو کچیر ته په خپل خواخه باندې انسان مخته ځي بلا شک چې هغه ډیر لاسته راوړنې په خپل ژوند کې درلودلی شي. ان شاء الله مونږه مبارزه کوو د خپل حقوقو لپاره، د خپل خوښتون لپاره او د خپل ژوند لپاره.
خاطره جانې بس اخیری پوښتنه به تاسو نه داو کوم، د راتلونکي په اړه تاسو څه پلانونه دي؟ تاسو خو ټلویزیون رادیو غانو ټولو رسنو سره کار کړی دی، مخته مو څه پلان دی؟
مخته پلان می بیا هم همدادی چې یو ځل بیا وشم کولای د رسنیو په ډګر کې کار پایل کړم، او لکه څو کلونو مخکې بیرته هم رسنیو ته راشم، خپل کارونه پایل کړم، د خپل خلکو لپاره هغه څیزونه خپرونې وړاندې کړم چې هغوی ورته ضرورت لري، خاص کار د میرمنو او ښځو لپاره، ځوانانو لپاره چې زموږ راتلونکی نسل دی. خوشبختانه په دې ځوانانو کې به زم راځم، ان شاء الله بیا هم پوهړم چې رسنیو ډګر کې کار وکړم.
خدای دې ستاسو ارمان پوره کړي، ولله دې تاسو له ډېره کامیابی درکې. ډېره مننه خاطره جانې چې تاسو موږ سره په خبرونه کې برخه واخسته.
تاسو هم ډېره زیاته مننه ده چې ماته مو زنګ وهلو خبرونه کې مبلنه راکړله. ډېره ښه خبرونه ده د افغانو ښځو او همدارس پښتنو ښځو لپاره. تاسو واقعا ډېر ښه کارونه کوي، دا چې تاسو هغوی د سکرین مخې ته راولئ تر څو نورې هم د ژوند په حق لپوه شي. او طبیعي خبره ده، د هر انسان ژوند له کړاوونو څخه ډک دی، خو ښوالی هغه وخت کې راځي چې هغه دردونو کړاوونو ته څوک تسلیم نشي او بیا هم تصمیم ونیسي چې پرمختګ وکړي.
ډېره مننه خاطره جانې، کور مودان ډېر خوند وکړو تاسو سره خبرو. اوریدونکو او د مشال ریډیو د یوټیوب او د فیسبوک پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې موله خاطره نوري سره خبرې کولې، په سر کې سس تکنیکی ستونزه و نه دای لپاره بخنه غواړو چې تاسو په ویډیو باندې شروع کې دا لایو نشو کته، روسته چې دا خبرونه چې دا روانه وو مونږ ته پکې ډیر میسجونه ملاو شنو. ډیره مننه دا د خاطره نوري سره خبرې په راتلونکو کافتو کې بد نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتي. د الله
مود کیږي په مزلې مسافرم، او مود کیږي په مزلې مسافرم، جل وهلې او چخلې مسافر يم، جل وهلې او چخلې مسافر يم، بلتایم ډېر وایم مسافر يم، بلتایم ډېر وایم مسافر يم، مړ حساب ژوند نه يم مسافر يم، مړ حساب ژوند نه يم مسافر يم، مودکیږي په مزل يم مسافر يم.
مسافر يم، مودکیږي په دا مشال ریڈیو ده.